شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې د سولې عالي شوراوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد افغان چارواکو ته د سولې په برخه کې د خپلو هڅو په اړه معلومات ورکړي، او په نړیوالو مسایلو کې به د ایران د اټومي موافقې د خوندي کولو په اړه د بحث لپاره تهران ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه معلومات درکړو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په پایل کې اجمل انت غوښې چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
په فراه ولایت کې د یو جماعت ملا امام د خپل کورنۍ د څلور غړو په شمول یو لستنه په ډزو وژلي او څوار لس نورې ټپیان کړي دي. له هرات څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي چې دغلته د اسلام کلا او تور غونډۍ په سیمو کې طالبانو د افغان ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي او لږ تر لږه لس سرتیري وژلي دي. او د پاکستان چارواکو د دې هیواد پخانی ولسمشر آصف علي زرداري د اداري فساد په تور نیولی دی. بشپړ خبرونه واورئ. سرکې هم د افغانستان په اړه، په فراه کې د یو جماعت ملا امام د خپلې کورنۍ د څلور غړو په شمول یو لستنه په ډزو وژلي. پیښه د خاکي سفید ولسوالۍ د سرکاري کاري سیمه کې شوې، او چارواکي وایي چې د ملا محمد په نوم دې کس څوار لستنه نور ټپیان کړي هم دي. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. ویل کېږي چې دغه ملا د محل د طالبانو په بند کې دی، او حکومتي چارواکو ویلي چې دوی هم پسې لټه کوي او د نیولو هڅه یې کوي. رپورټونه وایي چې ولستنه افغان پولیساتي سرتیري تیر شپه د هرات په اسلام کلا او تور غونډۍ کې د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي او یو لستنه نور ټپیان شوي. د هرات د سرحدي پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دا پیښه وروسته لاغې وشوه چې وسلوالو طالبانو تور غونډۍ کې د سرحدي ځواکونو د څلورم او پنځم کنډک پر پوستو او په اسلام کلا کې د درېیم کنډک پر سرتیرو بریدونه وکړل. دا سرچینه وایي په تور غونډۍ کې د دې بریدونو پر مهال شپږ سرتیري او یو بریدمل وژل شوی او لس نور ټپیان شوي. د پولیسو دوی چارواکي په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي، په اسلام کلا کې بیا په سړک کې د ایښودل شوي یو ماین چاودلې، څلور سرتیري وژلي او لس نور یې ټپیان کړي دي. د هرات د والي ویان چې الیانی فرهاد پیښه تایید کړي، خو په اړه یې د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړي. د سرپل چارواکي وایي له وسلوالو څخه یې د دې ولایت د قشقري سیمې د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي. دا سیمه د تیلو بډایې سیمې دي. د سرپل والي عبدالقادر اشنا نن ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات تیر شپه پیل شوي. دی وایي هغه سیمې چې اوس پکې عملیات روان دي قشقري او دغاوي دي. وروسته له هغې چې په سوزمکلا کې هم عملیات وشي، په ترتیب به ټولې له لاسه وتلې سیمې ونیول شي. د سرپل والي ویل دوی غواړي ورته عملیات د بلخاب ولسوالۍ کې هم وکړي، او همدارنګه په کوهستاناتو کې هم په غرنیو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه ترسره شي. کندهار پولیس وایي د وسلوالو طالبانو د بین جوړونې کارخانه کې چاودنې شپږ پاکستانیو په ګډون لس تنه وسلوال وژلي او دوه نور ژوبل دي. د کندهار د پولیسو ویان دوهم څارن جمال ناصر بارګسي ازادۍ راډیو ته وویل د ماین چاودنه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ولیشام غازی په سرحدي سیمه کې نن سهار لس بجې شوې. د بارګسي په خبره د وسلوالو د ماین جوړولو یا د فابریکا ډیورن کرښې ته نږدې پراته وه.
په وژل شوو کې شپږ تنه هغه پنجابي انجینران دي چې دلته د ماین جوړولو لپاره راغلي ول او ماینونه یې جوړول.
جوزجان کې سیمه ییز چارواکي وایي وزوانه ښځه د شبرغان ښار په یوه سیمه کې زندۍ شوې ده. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق نن ازادۍ راډیو ته ویل پیښه تېره شپه رامنځته شوې ده، او د مژده په نوم د دې شل کلنې او نوې واده شوې ښځې د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل شوې دي. په هرات کې سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت له مرکزي زندان څخه اته دېرش تنه طالبان خوشي شوي. دا کسان د اختر په مناسبت د ولسمشر محمد اشرف غني د امر په بنسټ د خوشي شوو سلګونو طالب زندانیانو په ډله کې شامل دي. پاکستاني چارواکو د دې هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د اداري فساد په تورونو نیولی. په پاکستان کې د احتساب ملي ادارې یا نیب یوې ډلې د دوشنبې په ورځ زرداري له هغې وروسته په خپل کور کې ونیو چې محکمې د پیسو د وینځلو په یوه قضیه کې د نوموړي د ضمانت غوښتنه رد کړه. د اسلام آباد سترې محکمې د پاکستان د پیپلز ګوند د مخکښ مشر او د خور فریال تالپور د ضمانت غوښتنه رد کړه. رپورټونه وایي د تالپور د نیولو امر تر اوسه پورې نه دی شوی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې زرداری او خور تالپور تورن کړي چې 150 میلیونه پاکستانی روپۍ د جعلي اکاونټونو له لارې خپل خصوصي شرکت ته انتقال کړي دي. د پاکستان د احتساب ادارې تیر کال له غیر وروسته چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شوی څو نور سیاستوال هم د درغلیو په تور نیولي. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم د مالی درغلیو په تور له واکه لري کړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن د خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره ولیدل. هاي کوماس ته ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لاستیک شوي اتومي تړون د ساتلو د لالو شارو د څېړلو په هدف پرون ناوخته تهران ته رسیدلې. د تړون په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاستیک شوی و. تیر کال امریکا له دې تړون نه ووتله، خو روسیا، چین، جرمني، فرانسه او برتانیا لا هم د ایران سره د دې تړون برخه پاتې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. تر سره اوسه د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. وباورئ چې د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي تیر شپه د خپلو هڅو په اړه په ارګ کې چارواکو ته وروستي معلومات ورکړل. په یو تحلیلي مرکه کې به دا موضوع وڅېړو چې آیا دا ډول غونډې له افغان چارواکو سره د زلمی خلیلزاد دریځ نږدې کولای شي.
زما باور دا ده چې د ولسمشر غني او په ټوله کې د افغان حکومت د دریځ او د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د اختلاف نقطې شته.
په نور موضوعاتو کې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن هم پای ته ونه رسیده او څارونکي وایي د کورنیو چارو په وزارت کې د اختلاس وروستۍ قضیه باید ډیر ژر څارنوالۍ ته وسپارل شي.
پولیس مکلف ده چې په ټول یا ساعت کې د دې هغه لوړنی تحقیقات تکمیل کړي، اسناد او شواهد راټول کړي او دا پولیسي څارنوالۍ ته.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د ایران د اټومي موافقه د خوندي کولو پر لارو چارو د بحث لپاره نن له ایرانی چارواکو سره نوري خبرې وکړې. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع د سولې عالی شورا وایي چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه د خپلو سفرونو د پایلو، د قطر د روانې غونډې او د بین الافغاني خبرو په اړه په ارګ کې افغان چارواکو ته وروستي معلومات ورکړل. د سولې د عالی شورا وایند ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی هم حاضر و. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې خلیلزاد له افغان چارواکو سره په هغه کتنه کې چې تیر شپه په پارک کې شوې د نورو مسایلو ترڅنګ د قطر د روانې غونډې په اړه هم خبرې کړې دي. د سولې د عالی شورا ویان غفر احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل دا غونډه چې په جولای میاشتې جوړیږي کوربه قطر او تحصیلات به جرمني برابروي.
ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې سفر کې د خپل سفرونو هغه پایلې شریکې کړې او همدارنګه مشورې وشولې چې په جولای کې چې په قطر کې کومه ناسه کېږي او قطر هیواد د دې میزبان دی او د دې تحصیلات چې دی هغه به جرمني برابروي، په دې باندې مشورې وکړلې. د دې ترڅنګ په بین الافغاني مذاکراتو باندې خبرې اترې وشولې او د خصوصا د پاکستان د سولې په پروسه کې په دې ټولو مسایلو باندې خبرې اترې وشولې.
په هغې خبر پاڼه کې چې په دې اړه پرون ناوخته د ارګ په ویبپاڼه کې خبره شوې راغلي چې زلمی خلیلزاد افغان ولسمشر ته د افغان سولې د هڅو په خاطر پاکستان او اروپا ته د خپلو وروستیو سفرونو په اړه معلومات ورکړل او دغه شانې د خپلو راتلونکو پلانونو جزئیات هم ورسره شریک کړل. خبر پاڼه وایي د ولسمشر غنی او ښاغلي خلیلزاد بس تر ډیره د بین الافغاني ډیالوګ پر پایل متمرکز وو او دواړو لورو په دې برخه کې د جرمني هیواد پر رول خوښي وښوده او ژر تر ژره د بین الافغانی ډیالوګ د لومړنی دور پیلولو هیله څرګنده کړه. په ورته وخت کې زلمی خلیلزاد په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې د سولې خبرې نوی پړاو ته داخليږي او افغانان باید تر بل هر وخت پکې زیات ښکیل شي. کابل ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه په کابل کې د امریکا سفارت اعلامیه وایي ښاغلی خلیلزاد به د افغان حکومت له مشرانو، سیاستوالو، مدني ټولنو او ښځو سره هم خبرې وکړي. دا یادونه ورده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو په خپل اووم سفر کې چې د مې له 1 پیل کړی تر دې دمه اسلام آباد، برلین او بروکسل ته تللی دی. دی به متحده عربي اماراتو او بیا قطر ته هم ځي څو له طالبانو سره له نږدې وګوري. په ورته وخت کې په خوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر اغا وایي چې اوس پر طالبانو سیاسي او مذهبي فشارونه زیات دي او د سولې راتلونکي ناستې به مثبتې پایلې ولري.
طالبان باندې مذهبي فشار هم رالی او منطقوي فشار هم خلیلزاد لاړې وګرځېدي په سیمکي حکومتو باندې هغه فشار هم یو فشار و. البته که اوس د خلیلزاد د دې خلکو سره دلته مختلف خلکو سره د ده لیدل په دې نسبت باندې دا یو بل فشار باندې
سید اکبر غوایی افغان حکومت او زلمی خلیلزاد پر بین الافغانی خبرو ټینګار کوي خو طالبان بیا هغه ډول بین الافغانی مذاکرات چې له حکومت سره وي او پکې پریکړه کیږي تر هغه رادوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
یو شمیر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې بل غونډه ښایي مثبتې پایلې ولري. د سیاسي چارو شنونکي سید خالد آزاد وایي چې د افغانستان او بخی سید خالد سادات وایي چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد کابل ته د راتګ پر مهال د سلام مشورو په نتیجه کې د سولې په برخه کې پرمختګونو ته لاره پرانیستې ده. له ښاغلي سادات سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالې فیروزه عزیزي مرکه کړې. ښاغلی سادات د مرکې په پیل کې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه خپل نظر څرګندوي.
مخکې له هغه نه چې د امریکا متحده ایالاتو او د طالبان ترمنځ د مذاکراتو د پیلو لپاره هغه د اختلاف نقطې له منځه لاړ شي، زما باور دا ده چې د ولسمشر غني او په ټوله کې د افغان حکومت د دریز او د ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د اختلاف نقطې شته. د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره همدارنګه د حکومت د نیولو لپاره او د سولې د مذاکراتو تر څنګ د انتخاباتو مسله د ولسمشر غني او ښاغلي خلیلزاد باندې اختلافات لري. خلیلزاد کوښښ کوي تر څو په افغانستان کې تر مودې پورې پاتې شي. په دې بازار کوښښ کوي د امریکا د ډیپلوماټیک چینل همدارنګ د اروپایي اتحاد په حضور باندې د یونامه همدارنګ د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د افغان سیاستوالو مېرمنو د مدني ټولنو د هزارو سره باید کینی او تر څو دغه نقطې افغان حکومت او خلیلزاد منځ را رسېږي چې بلاخره هوکړه ته ورسېږي. ذات کوښښ کوي تر څو هم پر طالبانو باندې هم پر افغان حکومت فشار راوړي تر څو تفاهم ورسېږي او د دې تفاهم پر وړاندې د ووم پړاو خبرې یوې مرتبې او کامیابې نتیجې ته ورسوي.
اوس چې ښاغلی خلیلزاد راغلی دلته له کابل د ازلزي دوه ته او هلته له طالبانو سره مستقیما خبرې کوي، څه فکر کوي دا ځل به یعنی کله چې دای ووم پړاو ته ځي کومه ناسته چې په جولای په میاشت کې ترسره کیږي هلته به د افغانستان د سولې پیغام سمه طالبانو ته ورسوي او دا ځل به اغیز ولري دغه ناسته؟
زه فکر کوم چې امیدواری شته د لسو جهاتو. یو جهت دا ده چې طالبان په قوي ډول تر نظامي فشار لاندې دي. د هغوی تلفات خصوصا په اواخرو کې خورا زیات شوي دي. د طالبانو مرکزونه په نښه شوي دي، په غزني کې، په وردګو کې، همدارنګه په لوګر کې د طالبانو سره کته تر بمبار لاندې ونیول شو او زیات تلفات وروښتل. او که بل ورته دغه نظامي فشار دي بس کېږي چې ممکن طالبان بلاخره په خپلو خبرو کې یو نرمخ کاره کاندي. زه فکر کوم چې طالبان هم د ولسي ذهنیت نه هم د نظامی ذهنیت نه او هم د نړیوال تعامل تر فشار لاندې دي، ځکه طالبان ته دغه پیغام رسیدلی دی که چېرې دوی د سولې په مذاکراتو لړۍ کې ډېر زیات مشکلات راولاړي یا د امریکایانو سره کوم تفاهم ته نرسېږي، ممکن د قاهرې قوې نه یعنې زمي قوې نه استفاده وشي او دا به طالبان لپاره هغه نهایي چانس دی. یعنی طالبان په دې پوه شوي دي چې دا د سولې فرصت لپاره نهایي چانس دی، اخرنه چانس دی. ممکن طالبان دغه فرصت د لاسه ورکاندي. زه باور لرم چې د پرمختګونو او د پیشرفتونو یو فکر کېږي او نښانه لیدل کېږي.
اوس تاسو ویل کېږي چې جرمني به په دوحا کې یا په قطر کې کومې ناستې ترسره کېږي دغه تحصیلات برابروي او هغوی ته به د اسانتیاوي برابروي، څه فکر کوئ جرمني څومره کولی شي د افغان سولې په برخه کې خپل رول په مثبت ډول ادا کړي؟
جرمنی د اروپای اتحادیه او د ناتو د غړي هیوادونو یو مهم رکن دی، مهم عنصر دی. له دې څخه موږ څنګه نشو پټولی کولای شي په شکل داسې کله مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې خپل محبوبیت او خپل هغه همکاري چې په خاطر سره کوي باندې خرڅ کاندي، هغه باندې سودا کوي، تر څو د دې په رڼا کې د جرمني خبرو منل شي.
د سیاسي چارو شنونکی سید خالد سادات وله ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر امریکایي چارواکو له افغانستان پر متحد ایالاتو او اروپایي هیوادونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا په نږدې راتلونکي کې د احتمالي حملو په اړه خبرداری ورکړی. امریکایي چارواکو او استخباراتي مامورینو ویلي دي چې داعش ډلې وروسته له دې چې په سوریه او عراق کې خلافت ړنګ شو، افغانستان ته ډېر پام اړولی او غواړي د دې هیواد له خاورې پر نورو هیوادونو د حملو لپاره کار واخلي. نوریاس نوری په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
امریکایي او یو شمېر افغان چارواکي دې ته اندېښنه لري چې د اسلامي دولت ډله یا داعش به چې په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته اوس افغانستان په تېره بیا د دې هېواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړي او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي، پر متحدو ایالتونو او نورو لویدیځو هېوادونو حملې پلانوي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې له نږدې شلو کلونو وروسته له هغه مهاله چې په افغانستان کې امریکا جګړه پیل شوې، د طالبانو په نسبت چې خپل فعالیتونه یوازې د افغانستان په خاورې پورې محدود ساتلي، دې ډلې ته د یو ستر ګواښ په سترګه کتل کېږي. هغه ډلې ته چې ورستر بلې پوځي وړتیاوې زیاتوي او ستراتیژي هم په افغانستان کې دننه او بهر د ملکیانو پر وژلو متمرکزه ده. د راپور په استناد د دغې ډلې په اړه اندېښنې له چارواکو سره دومره زیاتې دي چې طالبانو ته د یوې داسې ډلې په سترګه کتل کېږي چې ښایي ورڅخه د داعش په ځپلو کې د یوه مهم شریک په توګه کار واخیستل شي. د افغانستان په ډېرو سیمو کې هم په دې وروستیو کې لیدل شوي چې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ پر سیمو د کنټرول لپاره سختې جګړې شوې دي. د امریکا د استخباراتو یو چارواکي چې په افغانستان کې دنده لري او د نوم له ښودلو یې ډډه کړې، د اژانس ته ویلي چې په کابل کې وروسته یو شمېر حملې په اروپا او متحدو ایالتونو کې د لوی حملو لپاره د تمرین یوه لړۍ ته ورته ده. دې چارواکي ویلي چې داعش متحدو ایالتونو ته په لنډ مهال کې یو ګواښ ګڼل کېږي. د هغه په وینا د دې ډلې اساسي تمرکز په اروپا او متحدو ایالتونو کې په حملو دی او دا یو هدف دی چې کله به یې ترلاسه کوي. بروس هوفمن چې د امریکا په جورج واشنگتن پوهنتون کې د امنیتي مطالعاتو د مرکز رئیس دی، افغانستان ته د یوه داسې هیواد په سترګه ګوري چې ښایي داعش هغه یوه نوې اډه وګرځوي. د هغه په وینا په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته دې ډلې افغانستان ته زخ زیات پام اړولی او ډېرې منابع هم ورته ځانګړې کړې دي. په افغانستان کې دننه چارواکي او د هغو سیمو خلک چې داعش پکې فعالیتونه لري هم دې ډلې ته اندېښنه لري. د سرپل امنیې قومندان جیلانی ابوبکر دووري مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډله په کوهستانات ولسوالۍ کې مرکزونه لري او وسله ولې له همدې ځایه پر نورو سیمو حملې پلانوي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زاده بیا ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اکثره د داعش وسلوال د بهرنیو هیوادونو هغه اتباع دي چې په سوریه او عراق کې ماتې وروسته دې ولایت مخه کړې ده.
دوی هغه کسان دي چې په سوریه او عراق کې یې ماتې خوړلې او موږ نه پوهیږو چې چا او څنګه له کومې لارې دلته راوستې دي.
که څنګه په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د شمیر په اړه تر اوسه کره معلومات نشته. یو شمیر چارواکو د زرګونو کسانو خبره کوي، خو په دې وروستیو کې د روسیې د استخباراتو د ادارې مشر په افغانستان په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو شمیر 15,000 تنه یاد کړ.
له ازادۍ راډیو په دې خبري مجله کې د راپورونو دوام ته پام وکړئ. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای حکومت د ولسی جرګې د مشر پر سر د راپورته شوی کړکیچ کې د مداخله حق نه لري. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په خپل وکیلان باید د دې ستونزې د حل لپاره یو معقوله لاره ومومي. له بلې خوا د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسی جرګې له وکیلانو غواړي چې د دې ستونزې د قومي او سمتي کولو څخه ډډه وکړي. له کابله د ازادۍ رادیو خبریال وصل وصال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
له نږدې یوې میاشتې تېرېدو وروسته لا هم د افغانستان د ولسي جرګې د مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوې ناندرې پای ته نه دي رسېدلې. خو اوس چې د یاد کړکېچ د هواري لپاره د حکومت او سترې محکمې د مداخلې خبرې کېږي، د دغه جرګې یو شمېر غړي وایي چې د جرګې د داخلي اصولو له مخې حکومت د دوی په چارو کې د هیڅ ډول مداخلې حق نه لري. په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي غلام حسین ناصری
مطابق با اصول وظایف داخلي حکومت
دی وای د ولسی جرګې د داخلي اصول لمخه حکومت په دې برخه کې د هیڅ ډول مداخله حق نه لري نه ولسمشری مانی نه ستره محکمه او نه هم د حکومت اجرایی ریاست دغه ستونزه باید د ولسی جرګې د اصول لمخه هم دلته د دغه جرګې د وکیلانو لخوا هوار شي
ولسی جرګې کی مشکله حل کړي
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې د ډیرو لانجو او ناندریو لامله دوه میاشتې په ځنډ سره د غوی میاشتې په شپږمه نیټه پرانستل شوه خو د ولسی جرګې په پرانستل کېدو سره په دغه جرګه کې د مشر د ټاکلو پر سر د وکیلانو ترمنځ یو نوی کړکیچ پیل شو چې د زیاترو په باور قومي او سمتي بڼه خپل کړه په ولسی جرګه کې د دغه راپورته شوی کښلې د هواري لپاره ل نګدې یو میاشتې رئیس هڅه روانه دي خو لا هم دغه ستونزه نه ده هواره شوې دغه موضوع د ګڼو نورو بنسټونو ترڅنګ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اندېښنې هم راپرولې او دغه بنسټ د افغانستان په ولسی جرګه کې روان وضعیت ناهیله کوونکی بولي فیفا د دوشنبه پورس په کابل کې په ډیړه یو خبري ناستره بللې و او خپل وړاندیزونه او غوښتنې له رسنیو سره شریک کړل دغه بنسټ ویان دی مروی امینی د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر د راپورته شوی کښلې د هواري لپاره د فیفا مشخص وړاندیز از د رادیو ته داسې بیان کړ
زموږ وړاندیز مشخصا دا و چې د افغانستان پارلمان دی د ټولو ولایتونو څخه دوی په خپل منځونو کې یو ځل د ټاکنې ترسره کړي له هر ولایت څخه یو یو کس نمائنده له دوو ټاکنیزو حوزو څخه چې د هندوانو ټاکنیزه حوزه ده او د کوچیانو ټاکنیزه حوزې څخه به یو یو کس انتخابیږي په ټوله کې دوی شپږ دېرش کسان کېږي چې دا به راځي او د پارلمان د ټاکلو لپاره به دوی فیصله کوي
فیفا د ولسی جرګې له وکیلانو غوښتل چې د جرګې د ریاست له حیثیتي کولو فساد او له قومي او سمتي بحثونو ډډه وکړي دغه بنسټ په باور که د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو پر سر راپورته شوی کړکیچ ژر تر ژره حل نشي د افغانستان په پارلمان به د خلکو باور زیانمن شي واصل وصال ازادي رادیو کابل
ازادي خبری مجله اوري
څه باندې یو اونۍ کېږي چې حاجی رسا په کورنیو چارو وزارت کې بندي دی نوموړی د کورنیو چارو په وزارت کې د فساد په یوه لویه قضیه کې تورن شوی دی حقوق پوهان وایي د قانون له مخې پولیس یوازې تر دوه اویا ساعتونو پورې د نیول شوي تورن د ساتلو صلاحیت لري او کل دې وخت نه د هغه توقیف زیاتیږي باید یا یې خوشي کړي او یا یې څارنوالۍ ته معرفي کړي خان محمد سین دا موضوع په خپل راپور کې راخیستې
د کورنۍ چارو په وزارت کې د شجاع عبدالرو حامد د شرکت د خاون حاجی رسا د قضیې ځنډېدل د حقوق پوهانو او له فساد سره د مبارزې د بنسټونو له غبرګون سره مخ شوي دي د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي که په فساد پورې اړوندې قضیې په ټاکلي وخت ونه څېړل شي ستونزې پېښولی شي د دغه بنسټ رئیس سید اکرام افضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هر قدر کې دوسیه تلونی میشه خطر
دبو بل هر څومره چې د دغه دوسیه کار وګت شي د لاسوهنو او سیاسي مافیا د معاملو خطر پکې ډیریږي
بشتر میشه
د دولس ورځو په تیرېدو سره بیا هم د شجاع عبدالرو حامد د شرکت خاون حاجی رسا د کورنۍ چارو په وزارت کې د پولیسو تر څارنې لاندې دی او قضیه یې لالوې څارنوالۍ ته نه ده استول شوې حاجی رسا شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو له وزارت سره د غوښې د آماده کولو په یوه قرارداد کې د شپږ سوه میلیونو افغانیو د درغلیو په تور د دغه وزارت د یو شمېر کارکوونکو سره نیول شوی دی د سرتیرو له استحقاق نه د میلیونونو افغانیو اختلاس د کورنیو چارو وزارت په تامیناتي معینیت کې د ځینو کارکوونکو او چارواکو لخوا شوی دی حقوق پوهان د امنیتي ارګانونو لخوا لوی څارنوالۍ ته د داشان قضیو لیږل ضروري ګڼي د حقوق پوه کبیر رنجبر وایي
پولیس مکلف ده چې په دوه اویا ساعتو کې د ده هغه لومړني تحقیقات تکمیل کړي اسناد شواهد راټول کړي او دا د ده هغه اوراق د دوسیې ولیږي څارنوالۍ ته
ښاغلی رنجبر وایي لویه څارنوالۍ کولی شي د امنیتي ارګانونو لخوا ورستول شوې قضیې د ښو څېړنو په هدف تر شپږو میاشتو پورې وساتي په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون په داسې مواردو کې د قانون په پلي کولو ټینګار کوي د دغه کمیسیون غړي محمد حسن هوتک ازادي راډیو ته وویل د وویل که د یوې دوسیې څېړلو ته پر وخت اقدام ونه شي دا کار د قانون خلاف دی د حاجی رسا مدافع وکیل روح الله خلیلزاد آزادی راډیو ته وویل حاجی رسا اوس هم له پولیسو سره بندې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د کورنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ نظر ولرو، خو مسؤلینو یې په دې اړه څه ونه ویل.
د ازادۍ راډیو خبري مجله اورئ. جګړې، فقر او نورو ستونزو په غزنی کې د ښوونې بهیر له لویو خنډونو سره مخامخ کړی دی. د غزنی د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکو آزادۍ راډیو ته وویل چې د اختر له رخصتیو وروسته د دوی استادان درسونو ته نه حاضرېږي او له دې سره د زده کړو بهیر هم ټکنی شوی دی. حبیب رحمان تاثیر دې او نورو خنډونو ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
زه دا وخت په غزنی ښار کې د مکی صاحب د عالی لیسې مخې ته ولاړ یم. د ګوتو په شمېر شاګردان بیرته له لیسې څخه راوځي. له دوی څخه مې پوښتنه وکړه چې ولې دومره وختي راوځي.
ما نوم زینلا ده، نه استادان اغلي او نه شاګردان اغلي، بیرته راغلم.
ما نوم نورلا ده، مکتبانو ته ځو، استادان نه راځي، زه راځو. نن هم کلیلي وای ده بیرته استادغه سره راغلم.
که څه هم شاګردان شکایت لري چې استادان ښوونځیو ته نه حاضرېږي، نو د غزنی ښار ته څیرمه په منګور سیمه کې د سید قاضي لیسې مدیر اسدالله وایي ماشومان هسې بهانې کوي. ټول استادان لا هم د شنبې له ورځې ښوونځیو ته حاضر شوي وو. زه په خپله د دغه صحنې شاید یم چې استادانو خپلې حاضرې امضا کړې. ځینې شاګردان چې په خپله ښوونځیو ته نه ځي، په کورنو کې د استادانو د نه راتلو بهانې کوي. که څه هم چې د اختر د رخصتیو درې ورځې اوړي، خو بیا هم ښوونځیو ته د استادانو د نه راتګ له امله ماشومان مایوسه کورنو ته روان دي. خو د غزنی پوهنې ریاست تدریسي مرستیال رانا نجمي وایي ښوونځیو ته مو د جمعې له ورځې وروسته لا هم نظارتي ټیمونه لیږلې دي تر څو دا ستونزه وڅېړي او استادان وڅاري. تر هغه ځایه چې زه په جریان کې یم، د شنبې له ورځې مو د څارنې غړو ته دنده وسپارله تر څو ښوونځیو ته لاړ سي او وګوري چې استادان او شاګردان راغلي که نه. خو دا راپور یې راوړی دی چې ښوونځي فعال، شاګردان او استادان پکې حاضر دي. دا چې د اخترونو له رخصتیو وروسته د زده کوونکو درسونه د زیاتو رخصتیو له امله ټکنی کېږي، نو ځینې استادان هم ښوونځیو ته د استادانو نه راتګ یوه لویه ستونزه بولي.
زمانم الفصلات دا تخلص م سلطانی دی. بعض جاهو کې بعض مکاتب کې مدیر صاحبان د مکاتب چي دي، د خپل مسولیت نشي ادا کولای، د خپل مکاتب ته نه حاضرېږي، په دغه خطر باندې نشي کولای چې په معلمینو باندې هم هغه خپل قوانین مقررات په وځه کې.
لا دې پرته په غزنی کې جګړې، فقر او داسې نور هغه څه دي چې د ښوونې بهیرې له سختو مشکلاتو سره مخ کړی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې د خوندي کولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې دی او له چارواکو سره خبرې کوي. جرمنی د دې تړون یو لاسلیک کوونکی هیواد دی. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوریا وروي چې دا شیبه په سټوډیو کې را سره دی.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن په تهران کې خپل ایراني سیال د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل او په پام کې ده چې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره هم وګوري. تر اوسه د دوی د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو ایران ته تر سفر مخکې ماس هیله څرګنده کړې چې له ایراني چارواکو سره به یې خبرې له دې سره مرسته وکړي چې دواړه لوري له کومو ګټورو یا رغونکو لارو کولی شي دغه اټومي تړون خوندي کړي. ظریف ویلي دی غواړي پوه شي چې ښکېلو اړخونو د دغه تړون د ژغورلو لپاره مشخص څه کړي دي. وروسته له هغې چې متحدي ایالات د تیر کال په مئ کې له دغه اټومي تړون ووت، د جرمني په ګډون د دې تړون نورو اروپایي لاسلیک کوونکي بریتانیا او فرانسه هڅه کوي چې دغه تړون وژغوري. واشنگتن له هغې رئیس پر ایران بیرته بندیزونه لګولي چې د ایران اقتصاد ډیر ځپلی دی. اروپایي هیوادونه له اټومي تړون پرته د واشنگتن له نورو هغو اندېښنو سره ځان شریک بولي چې د دې هیواد بلاستیک یا لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پراختیا او په سیمه کې د فعالیتونو په اړه لري. تېره میاشت تهران اعلان وکړ چې د دغه تړون په چوکاټ کې خپلې ځینې کړې ژمنې ځنډوي او ګواښ کړی و چې که اروپایي هیوادونه د ایران ګټې د امریکا بندیزونو په وړاندې خوندي نه کړي، د یورانیم غني کولو پروسه به بیرته ګړندۍ کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي ماس په تهران کې وویل چې د اقتصادي ګټو په اړه له ایران سره ژمنې شوې وې چې اوس له امریکا پرته د هغو پر ځای کول ګران کار دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان عباس موسوی نن د دغه اټومي تړون پر اروپایي لاسلیک کوونکو انتقاد وکړ او ویل تر اوسه یې نه دي لیدلي چې دوی د ایران د ګټو د یقیني کولو په برخه کې عملي او د پام وړ ګامونه اخیستي وي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د نوریاس نوری له دې راپور سره د خبری مجلې پای ته ورسیدو. یو بل نیم ساعته خبری مجلې د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو تر پایه پورې پاتې ده چې د نیم ساعته خبری مجله سلطان محمد سرور تاسو ته وړاندې کوي او دا د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.